د ماسپخین دو بجې شوې د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي. دا پروګرام ملالی بشیر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لیندۍ په څلورویشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه یا MSF وایي چې د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. MSF په یو مفصل راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د MSF راپور زیاتوي چې افغانستان له پخوا راهیسې هم دا ستونزې درلودې، خو د 2021 کال په اګست کې د نظام له بدلون او د هغه په نتیجه کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمېدو وروسته له نورو ننګونو سره مخامخ شوی دی. راپور د هیواد د شمالي ولایتونو ستونزې هم یادوي او وایي د دې وضعیت په نتیجه کې اوس ډېر خلک د MSF کلینیکونو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.5 ملیون ډالرو په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ، بشری حقوقو او د کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې ده. سیګار پر خپل ایکس باندې لیکلي چې له خطر سره د مخامخو خبریالانو سم دستي ملاتړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شول او د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله ګڼې رسنۍ وتړل شوې. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د دې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلی چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایلو تر حملو وبخي. د غزې پر شمال د اسرایلو له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې نور نو خوندي نه دي. نن سهار د غزې د خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه پر وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښ وباله. کیم جونګ اون د خبرې نن هغه مهال وکړي چې د شمالي کوریا د دریم پر مختللي توغندي د ازموینه ننداره کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزی قلمرو په نښه کړي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې کیم وویل د خپل هیواد د وسلو د جوړولو پر وړتیا پوره باور لري او زیاته یې کړه چې ښایي د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې نورې ازموینې هم وکړي، خو کارپوهان په دې اندي چې پیونګیانګ د امریکا د اصلي ټاټوبي د ویشتلو لپاره باید ډېرې نورې د پام وړ توغندوی ازموینې هم وکړي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاس زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ دي زندانونو ته لیږي. دا په داسې حال کې ده چې یوه معترضه ښځه یوه اونۍ د طالبانو له زندانه له محکمې یا بلې قانوني پروسې پرته راخوشې سوه او بله یې همداراز پرته له قانوني محکمې یا هم بلې پروسې راخوشې سوه. طالبانو ولې د امن کورونه وتړل؟ هغه ښځې چې د کورني تاوتریخوالي قرباني دي په زندان کې له څه ډول خطر سره مخامخ دي؟ پر دې موضوع باندې به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. لومړی به پر دې موضوع باندې یو راپور واورېدونکو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وایي د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. یوناما د پنجشنبې په ورځ په اجراتو کې انحراف د واکمنې ادارې د چارواکو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي شکایتونو ته رسېدلو په نوم د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې طالب چارواکو له خپل دې کار موخه د تاوتریخوالي قربان شوو ښځو ساتنه بللې ده. یوناما ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له تاوتریخوالي د قربان شوو ښځو نه د ملاتړ هیڅ مرکز او یا ورته پناه ځای نشته. د یوناما په دغه راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومتي چارواکو په افغانستان کې د پناه ځایونو یا امن کورونو شتون غیر اړین بللی او ویلي دي چې امن کورونه لویدیز مفهوم لري. دغه راپور دا هم زیاتوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي هغه ښځې زندانونو ته لیږي چې یا نارینه سرپرست نه لري او یا هم د خپلو نارینهوو لخوا ګوښل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کورني تاوتریخوالي له امله په امن کورونو کې وي وایي چې اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو د تک ځای نه لري. دغه کسانو چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه په راپور کې نشو اخیستلی د طالبانو د حکومت لخوا د امن کورونو په له منځه وړلو نیوکه کوي. وایي
کله چې ښځه له ګواښ سره مخ وي، سره له دې چې مالي لګښتونه او کمزوری اقتصاد لري، هر ورځ خپل ځای بدلوي. له یو کور څخه بل کور ته ځي، حتی د خپلو نږدې خپلوانو کور ته هم چې ځي ورته وایي ولې راغلې، د څه لپاره راغلې یې. موږ ته ګواښ شاوخوا شپږ میاشتې په سیف هاوس امن کور کې وم. د کومو ستونزو له امله چې د طالبانو لخوا رامنځته کېدې، او خپله دغه بنسټ هم وویل چې موږ بودیجه نه لرو او مالي ستونزې لرو، د همدغو ستونزو له امله منحل شو او له بده مرغه وایستل شو. یو کال وشو چې بې برخلیک یو او امنیتي او اقتصادي ستونزې هم لرو.
دغه میرمنې چې پخوا په افغانستان کې په امن کورونو کې اوسېدلې وایي د هغو میرمنو لیږد زندان ته چې له کورني تاوتریخوالي یا امنیتي ګواښونو سره مخ وي د ښځو په وړاندې جنسیتي اپارتاید ده. ډاکټر بتون یو له دغو میرمنو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور درلود. هغه وایي په دې برخه کې د طالبانو حکومت تر محدودیتونو وروسته او دا چې طالبان دغه کورونو ته ورغلل اړه شوه چې ویې تړي.
کسان له کورنۍ تاوتریخوالي تښتي او دوی یې زندان ته اچوي. خپل کورنۍ تاوتریخوالي څخه لرېوالی غواړي. واقعا د اندېښنې وړ ده. دا د جنسیتي اپارتاید په لور یو بل ګام دی چې دا مهال په افغانستان کې موجود دی. دا په دې معنا ده چې ښځې باید په یو ډول وځپل شي او تر فشار لاندې وي.
لا تیرو دوو لسیزو په زیاته موده کې یو شمېر سازمانونو او بنسټونو د تیرو حکومتونو په ملاتړ په افغانستان کې د هغو ښځو د خوندیتوب لپاره چې له کورني تاوتریخوالي او ګواښونو سره مخ وي دا منسو کورونه جوړ کړل. د یوناما په راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ طالبانو د دې کورونو شمېر درویش ښودلی دی چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې جوړ شوي وو، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل ټول یې وتړل. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت په ورته یو عمل کې له ښارونو څخه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول او زندانونو ته یې لیږلي وه. د طالبانو حکومت پر ښځو نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږم ټولګیو پورته یې پر زده کړو بندیز ورته لګولی دي. په دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي، تفریح پارکونو، ورزشي لوبغاړو، ښاري حمامونو او آن له شرعي محرم پرته یې له لرې سفر واټن هم منی کړي دي. خو له دې سره سره دوی ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه ورکړي، خو د دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه داز ما حق دی روانه ده. تاسی پر راپور کې واورې دل چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما تیر اونۍ پنځشنبه په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ دي زندانونو ته لیږي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي دي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو تر یو ځل بیا واکمنی دو مخ کې شمیر هغه میرمنو چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې و ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي خو بل هیڅ ځای نه لري چې دوی ورسي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په تازه راپور کې په دې تړه ویلي دي چې طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي دي راپرېږدي. پر دې موضوع باندې به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. زموږ د خپرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیانی، اغلې نظیفه احمد شاهی او اغلې زهرا جلال دي. دوی درې سره زموږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو درو سره ته شرغ لاست وایم او ډیره مننه کوم چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره پر دې موضوع باندې نن خبرې کوي. لومړۍ پوښتنه به اغلې خوګیانی ستاسو څخه وکړم. دا خبره چې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلی ده چې ښځې د دې خاطره چې دوی د جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي د امن کورونو پر ځای باندې په زندان کې ساتل کیږي د طالبانو د حکومت لخوا، دغه عمل ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ څه فکر کوئ چې په دغه ډول دا ښځې له څه ډول خطر سره مخامخ کیږي؟
من نری رزتا تاسو نا اول تاسو ته سلامونه او تاسو رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه. اول خو زه غواړم چې دغه د امن د کورونو پاک لږ معلومات ورکړم، ځکه زموږ په ټولنه کې دا د امن کورونه چې چاته نوم مخلي یو رقم ته نه دارېږي وایي چې د امن کور یعنې څه شلتر یعنې څه کنه، ځکه اکثره خلک په دې خبر نه دي. خو زه ما د معلوماتو د مخه نه په تېر نظام کې چې کله د امن کورونه په افغانستان کې جوړ شو نو دا په هغه وخت کې یعنې روشنفکران، علما، اهل حبه، قانوندانان او علما ټول سره یو ځای شو او د هغوی د تایید نه وروسته د امن کورونو ته اجازه ورکړه یا دای جوړ کړه. خصوصا د ښځو وزارت، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او همداسې هغه نهادونه چې د ښځو ملاتړ یې کولو دو دغه د امن کورونه لرل او په ډېر مخفي شکل ښځې پکې ساتل کېدلې. یعنې ورځې دې ضرورت شو چې زه باید یو چا پوښتنه وکړم، ما د ننګرهار نه څوک یا موږ کور ته لاړو بیا فامیلي غوښتنه وکړه چې که ته موږ سره لاړه شي دا بېرته باید کور ته راشي. یعنې تاسو باور په خدای وکړئ چې زه یوه وکیل او ما د سهار نه تر مازدیګره ګرځېدم، ما لاسرسي نه درلوده د هغې کورونو ته. یعنې دومره مخفي او دا په امن کې ساتلې دغه کورونو چې هر چا ته اجازه نه ورکول چې هلته لاړ شي او هلته ورسره وګوري او هلته ورسره کښېني څه چلته ما ولیده. نو د امن د کورنو ګټې یعنې دا هغه زیرمنو قرباني ښځو ته او هغه میرمن ته چې د بېلابېلو عواملو له وجې یعنې دو پناه نه لرله یا د پناه د پلرونو کره تللی نه شي د ځینې محدودیتونو له امله یا دا د ځینو عناناتو رسومو له امله چې پلارونه به ورته ویل چې د مېړه کره شپې تېرې کوي که هر رقمې هر تکلیف په ځان وګالئ یا موږ د هغو کور دښمني نه اخلو، تاسو مجبور چې باید هلته پاتې شي. دوی چې بله لار نه لرله، بل ځای د پناه نه لرلو، دوی به د امن کورونو ته مثلا پناه وړل هلته بتلې. نو دا هغه د امن کورونو کې دوی ته خوښي خدمات وړاندې کېدل، همدارنګه مثلا که دوی سره به اولادونه وو هغو ته به تعلیم ورکول کېدو، دوی ته به خوي امکانات هلته برابر وو. یعنې په فزیکي لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې دوی ته دوی کېدلې. او بېرته یې ښه خبره دا وه چې دوی دپاره یعنې ډېر زیات لابي ورته کول او د کورنیو سره او کورنۍ راوستې دوی سره کېنول، یعنې ولارې برابرولی چې دوی به جوړامت سره وکړي بېرته لاړ شي خپل کور ته، یعنې خپلو کورنیو کې مدغام شي. داسې نه وي چې خدای نه خاصه دوی هلته راشي او دا تشویق شي چې تاسو نورله خوښه کوي یا کورنه خوښه کوي تاسو لاړ شئ بل چېرته. دا کار نو فقط کوشش همدا و چې یو خوفي لار باید دوی ته برابرې کړي او دواړو خواو ته خبرې وکړي چې یو طرف ته باید متضرره نه شي او قرباني ښځه مثلا په دې قانې کې چې باید لاړ شي خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل شي ته. متاسفانه اوس چې ما د ګزارش واورېدو چې مثلا هم امن کورونه تړلي دي یا شلترونه تړلي دي، یو خو چې بودیجه نشته او بل دا چې طالبانو ځینې محدودیتونه پرې وضع کړي دي. نو زما سوال د طالبانو همدا دی چې دا ښځې خو دا خو ټولنه ده، دا خو کورنۍ دي، په دې کې خو داسې ښځې پیدا کېږي مثلا چې دغه تاوتریخوالي سره مخ کېږي، کور کې مخ کېږي، ورسره په ټولنه کې ورسره مخ کېږي او دوی د پناه ځای ونه لري. تاسو دوی سره څه کوئ؟ دوی چېرته وړئ؟ آیا تاسو دوی توقیف خانې ته وړئ؟ دا هلته په امن کې دي؟ نه، ما بس اور یالت په امن کې دي مخ کې دي موږ ډیر د سکیسونو په افغانستان کې لر خصوصا په مشرقي کې یعنی کما خزا بوج مثلا دا ستکل ورته پیدا شو یا دا سه وارد ورته پیدا شو دا باغ د پلدې د کمانډان د محل مجاهدینو کمانډان بوج ولت به ځان ته دیولاته به کنه ولا چې ترګه جرګه وشي دا وشي یعنی دا خزا قرباني خزا بدون متضرر شو چې په دوالني حالت نه ودوي مور درې مور ډیر متضرر شو چکر دا کې عزت تل یعنی نه ساتل کې نو کدا سی وزی وی ک طالبان مثلا غواړي چې دوی په امن کې وي همدغه د امن کورنه دي برته ورته فعال کی و دې ساتي ورته خزینه دي ورته مقرر کی نرنه دي په هغه سرک منو پری دي مطلب دوی د پاره چې دی وزی وی د پناه لپاره چې دوی لاړ شي اوس خو خپل حقوقي پیسونه به شارګان په مخ نشول ځکه زپدې په یګ ما چې باندې ما خوشنه دي پاره چې مثلا والي به خپل فعالیت نه کوي مثلا ورته محکمه به فعالیت نه کوي او مشکلات شته دي زیات شته د خو لپاره او به چې دغه کورونه د منځه وړي دي
مننه ډېره اغلی خوګرنی زه بیرته تاسو ته راځم اوس هم اغلی نظیفه احمد شاهی زه ستاسو څخه بله پوښتنه کوم په همدې تړاو باندې چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما دغه راپور ته تاسو څنګه ګوري څه فکر کوئ چې هغه ښځې چې اوس نسي کولای په امن کورونو کې و اوسي او طالبانو په زندان کې اچولي دي د دوی ژوند څنګه ګڼي تاسو او څه فکر کوئ چې له څه ډول خطر سره دوی مخامخ دي
تقریباً او موضوع را د امن خونې چې هغه معترضه میرمنې چې خطر سره مخامخ کېده یا ته دښمنۍ په بدل هغه باور کول کېده یا هغه د هغه وجدان نه منل چې ګنا یو څوک کې او سزا بل څوک ویني د خلافت شریعت خلاف د اسلام خلاف د قانون ده هغه به مخه په تخته کول یا دولت ته راتل دولت هغه میرمن پر چې د کور ته او تر خپل سره مخامخ کېده یا ځان په خطر وو هغه پر د امن خونې جوړه د امن خونه او د زندان ترمنځ ډیر زیات فرق لري ګوره کې چیرې یو پاک او خوباوي ژانه انسان کې چیرې زندان ته نه ننوځي هغه چې یو څو ورځې بې ګناه هم وي همدغه سر تماشې د پاره هم دا چې بې ته وي او هو ځان کې هم زندان ته کړی وو یعنی د هغه هغه شخصیت یعنی شاید دا به کوم جرم کړی وي امکان یې د چا په تندي کې لیکل شوی نه ده چې دا یا دا مجرمه ده یا بې ګناه ده دا هیڅ معلومه نه ده خو بس دا ښکار ده چې موږ د بعد مرغ زموږ د کلچر انده څه چې بس یو ځای تلار وي دا موږ د دې کار څنګه او دا امن خونه او زندان باور وکړه چې زندان هم څو بخشونه لري موږ په درسونه کې ویلي موږ چې په وکیلانو سره چې ښکته پورته کېدو د قباحت هغه زندان هغه مجرمین چې په غلا یا په پیسګوري یا په معمولي جګړه باندې یو بل سره یو څوک وهلی وي زخمي کړی وي یو درې میاشتې یا څلور میاشتې یا دوه میاشتې قید ورباندې وتل هغه مکمل د هغې داخلیز بیخي جدا وو هغه کسان چې باندې درې کاله یا پنځه کاله جرم یا قید ورباندې وتلي وو د هغې دالیز هم جدا وو هغه کسان چې مثلا لوی جرمونه کړي وو جنایت یې کړی وو قتل یې کړی وو یا اعدام ته مخامخ د هغې هم جدا وه ځکه چې دا مجرمان یو بل سره چې کچیرې کینی دا مجرم د هغه مجرم د تجربې نه استفاده کوي دا چې دوی ته وځي د هماغ مخکني هغه مجرم په شان کېږي څو ځلې دا مرتکب د جرم شوی دی اوس موږ نشو کولی چې یو بې ګناه کس ځورو یو مجرم تر څنګ کینو او ورته وي دا د امن خونه ده آیا دا ښځه چې وروسته د دې ستونزه یا مشکل چې حل شي د دې زندان نه ووځي اول د دې عزت له منځه ځي په موږ په فرهنګ کې له بل امر غوښمه افغانستان انداسه چې بس یو ځای ته یو میرمن لاړم په صبر ختم شو دا د محددې کار ده دا داسې ده او داسې ده بس نور عمر پسې موږ تاسو وایي هڅه نه ده یو میرمن عزت او شخصیت موږ باید په نظر کې ونیسو خو بیا دا چې په ټولنه کې چې راځي دا د هغه څنګ ملګري چې ورته دوه ورځې وه یو درې میاشتې وه یا څلور میاشتې وه د هغې تجربې نه د دې په ذهن کې داسې کېږي د دې ذهن نیزل کېږي لکه د هغه مجرم نه څنګه تجربه چې کړې وه د هغې نه دا استفاده کوي بیا په ټولنه کې د هغه کس چې په زندان کې و د هغې د ذهن نه استفاده کوي. اوس ګوره موږ باید دا قطن دا په نظر نه ونیسو چې دا مېرمنه معترضه یا معترضه یا دا ځان یې په خطر کې سمدستي دا د سړک نه واخلو او زندان کې واچوو چې دا امن شي. موږ باید راتلونکي د دې مېرمنې راتلونکي هم په نظر کړو، د دې پیغله هم په نظر کې ونیسو، دا نه شي دا د نورو زندانونو سره یا نورو مجرمونو سره بدتر نه شي. او له بله مرغه نه پوهېږم، باور د تاسو نه راځي چې موږ په کوټې څنګ کې تقریبا څلور کاله اوسېدل، خو د امن خونه بدنباغ وه چې مېرمنې هلته وړل، اصلا نوم هلته وو، کوزه یې هلته نه ساتل کېدل مېرمنې، داسې امن ځای به ساتل کېدل چې باور د هغې خپلوانه چې د هغې لیدلو ته به لپاره به راتلل بېخه یې تجربه کېدل. کله چې طالبان راغلل زموږ د کور څنګ امن خونه وه، موږ نه پوهېدل د کور څنګ امن خونه وه، او صرف د چدرین دون وایي چې دا یتیم خانه ده. او له بده هغه مرغه دا داسې مېرمنې سره چې هغه واړه واړه ماشومان بیا صرف د چدرین به راتلل، هغوی ته د تعلیم او د زده کړې چې ودرې د ماشومان تعلیم زده کړې نه پاتې نه شي او د مور نه هم لرې نه شي، هغوی لپاره یو پروژه به مخته به وړل چې د دې د هغه بشري حقونو په پښو لاندې نه شي د مور د خاطره. دا امن خونه داسې وي، داسې نه وي چې بس یو مېرمنه واخله او زندان کې واچوه. دا خو نه وایم دا د اسلام خلاف کارونه هم ده، هم د قانوني لحاظه و هم د منطق لحاظه. انسان منطق نه مني چې هر څوک او بس مجرم بېګناه لاسته دې راشي او زندان ته مخته وي. او که چېرې ستا بودیجه نه شته او دا په مونۍ کې دا پیسې چې افغانستان ته راځي دا چېرته ځي؟ دا خو منطق نه مني دا خبره چې موږ سره بودیجه نه شته. باور وکړه طالبان دونه بودیجه لري نارینو لپاره، کله چې د مېرمنو بحث
مننه ډیره آغلی احمد شاهی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د ازما حق دی روانه ده. تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګونه ووهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. اوس هم روشان صاحب وایي چې یو اوریدونکی را سره دی. اول به دی راواخو، بیا به خپلې میلمنی آغلی زهره جلال ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم ووایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
حسن الرحمن محب یم، له هلمند ولایت.
محب صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د موضوع په اړه باندې که تاسو کومه تبصره لرئ یا زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ؟
د موضوع په اړه خو خبرې ډېرې دي. لومړي سر کې کوم راپور چې یو نامه خپور کړی دی، په دې کې داسې خبرې راغلی دي چې هغه حقیقت نه بیخی لري دی، ځکه دا په افغانستان کې اوس دا شتون نه لري. بله خبره داسې په راپور کې سوې ده چې ښځې په زندانونو کې د طالبانو په زندانونو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو دا هیڅ شتون نه لري چې دا د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، ځکه په افغانستان کې شرعي قانون ده، هر چا ته خپل حق رسېدلی، یو شرعي چوکاټ و یو شرعي چوکاټ کې زمينه ورته مساعده ده سوې ده. نو دا خو کم داسې څه نه دي راغلي چې هغه د حقیقت ته نږدې.
مننه ډېره ښاغلی محب صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ. ستاسې تبصره مو واخیسته. د ښاغلی محب صاحب د تبصرې په تړاو چې دوی وویل چې د یوناما د دفتر دغه راپور چې وایي د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ دي زندانونو ته لیږي، دوی وویل چې دا حقیقت نه لري. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ځینو رسنیو ته ویلي دي چې دغه ښځې د زندان پر ځای په توقیف خونو کې ساتل کیږي، چې دا بیا هم په یو شکل باندې بندي ساتل دي. چې محب صاحب شاید تاسو دغه خبره درڅه تیره سوي وي، نو دغه ما غوښته چې اضافه کم ستاسو په معلوماتو کې چې په خپل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبره رسنیو ته کړې ده چې دا ښځې په توقیف خونو کې ساتل کیږي، او د ویلې ده چې امن کورونو ته به د بیا فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. دا خبره هم اضافه کړې ده. اوس په ورسو اغلی جلال ته د دوی څخه به واورو. اغلی جلال، مننه چې تاسو خبرې را سره کوي، او په دې مورد باندې چې تاسو په نظر د یوناما دغه راپور چې دوی وایي دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده چې طالبان هغه ښځې چې د جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي په خپل ژوند کې هغوی په زندان کې ساتي، یا که په بل بل په نور ټکو وای لکه د ذبیح الله مجاهد په خبره چې په توقیف خونو کې ساتل کیږي، ستاسو په نظر د امن کورونو نشټوالی څومره د اندیشنې وړ خبره ده چې دغه شذي د طالبانو حکومت را اخلي او په توقیف کې اچوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سلام تاسو ته او ستاسو کارکونکو ته، په زمين کې ټول او لیدون کې او دواړه درنې ملمنې ته زمون خويندې ته وړاندې کوم په دوي کې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. څنګه چې یونما دا راپور خپور کړی ما هم خپل واورید، خو دلته یو باریکی شته چې د جنسیتي تبعیض پکې ویل. جنسیتي تبعیض که موږ وګورو، جنسیتي زنانه خو ټول افغانستان نیمه برخه زنانه ده، دا ټول ولې نه بندې کیږي؟ خو باید داسې ووایي چې هغه څوک بندې کیږي چې فعال وي، فعال حقوق زن وي یا فعال حقوق مدني وي، یو څوک چې یو څه غواړي، یو متحرک شخص بندې کیږي. دلته خاص د زنانو دپاره تبعیض نه شو ویلی، ځکه چې هلته زنانه ډېر دي که هر څوک چا نیول، خو دا بیا ډیره مهمه وه. بیا دې ته موږ ویلی شو چې یعنی حق غوښتل ګناه نه دی. حق غوښتل یو د انسان خپل هغه یا پوهه یا وړتیا ښیي، او دغه ته موږ مجرم نشو ویلی چې یو څوک وایي موږ ته تعلیم حق راکوه، یو څوک وایي موږ ته کار حق راکوه، یو څوک وایي چې موږ هغه حق غواړو چې موږ ته اسلام راکړی ده، او باید موږ خپل بچو ته ورسیږو، خپل روزمره کار ته ورسیږو، خپل اقتصاد ته ورسیږو. داسې خویندې لرو چې نارینه نه لري ژوندي ورګدي، داسې خویندې لرو چې نارینه یې یا فلج دي یا ملول دي، داسې خویندې لرو چې کونډې دي. دا هر یو ځان ته نفقه غواړي او خپل شاکه ماشومان بل بچ لري. دا هغه څوک دي چې مخکې دې کارونه کول او خپل اولاد ته اندازه نفقه برابرول، اوس چې هغه کارونه هم په ټپه درېدلي دي او نور اسانتیاوې هم ترې اخیستل شوی دی، لکه تعلیم اسانتیاوې او ځینې نور مسایل. دا د افغانستان د ښځو دپاره یو اندازه مشکل تمامېږي. بیا په زمن کې راځو د امن خونې دپاره. امن خونې متاسفانه چې په تېره دوره کې هم البته هغه مغرض کړی لخوا ډیر دی پسې پور پاګن کېده، او ډیر رقم رقم خبرې هغه خبرې کېدې چې بیخي د اورېدو وړ نه دي. اما څوک چې دخیل وو هغه ته معلوم وو چې دا څنګه حال دی. حتی د دې کورنۍ چې به تلو د لیدو دپاره، هلته کوم د دې تذکیره قتل کېده، د دې هغه شهرت قتل کېده چې آیا د دې د هغه محرم د اقاربو څخه دی که نه دی. حتی خزینه کې ووه، یعنی یو ناقه خزینه وه، هغه هم نشوه کولی چې دوی سره وویني. باید هغه یو قرابت ولري. بیا هم د جنۍ نه پوښتنه کېده چې دا څنګه فلانکي راغلی، پیژنې نه پیژنې، آیا ته غواړې وګوري ورسره ونه ګوري. دا هغه مسایل وو چې کېده. افغانستان کې ډېر رقم رقم مسایل دي. یعنی مونږ هیواد یو اسلامي هیواد دی، متاسفانه ځینې کارونه کېږي همدغه اسلام تر چتر لاندې، چې یعنی د حقوق بشر، حقوق انسان، د اسلامي له نگاهنه ډېر د هغه اسلامي کرامت نه لرې خبره وي. لکه مونږ چې مونږ کې کومه خور 15 کاله د ورور په بند کې وه، یعنی کچېرې هغه وخت کې دولت خبر شوی او دا ښځه دغه بند نه خلاصه شوې وه او مستقیما امن خونې ته انتقال وه، زما فکر کې په دغه بدحالۍ کې چې هلته یو د مور پلار زوی کوم حال دې باندې راوستی و، هغه امن خونې والا دا کار نه کول. په زمن کې همداسې مونږ نور خویندې لرل چې لکه مخکې زمون خور وویل بدو کې ورکول کېده، چې هغوی نه منل چې مونږ بد لاړ شو. داسې خویندې وې چې سپینګیرو ته ورکول کېده، هغوی نه غوښتل چې مونږ سپینګیرو ته واده شو. داسې خویندې وې چې هغوی په بن باندې ورکول کېدې، هغوی نه غوښتل چې مونږ په بن باندې واده شو. داسې خویندې وې چې یتیمې پاتې وې، او دوی داسې د ارث له خاطره چې د دې هغه کوم ورور نر لدی مال متا د جایداد دی بل چاته لاړ نه شي، دوی په زوره هغه کورنۍ کې دننه یا یو ماشوم په نوم، یا یو سپینګیری په نوم، یا یو معلول معیوب، یو غیر عقل سلیم شخص په نوم کې کېده. احیانا دغه ښځې هلته ډېر فرار کېده چې د هغوی هغه مدني حقوق یې په عمل کېده. داسې ښځې چې هغوی هلته بېغمه په کور کې ناست وو، هلته رسېده څوک لیونی دی چې خپل کور خوشي کې امن خونی دی، امن خونی کې بیا څه شی وو؟ نه هلته تفریح وه، نه هلته کومه ځانګړی کوم هر ځای وو، خو یوه کوټه وه، هلته به ناست وو، دی لا دا اجازه لرل چې مکتب وایي یا درس وایي، هملته دننه یو درس لپاره زمینه برابر وه، تلویزیون ته مثلا بده خبره نه وه، شکنجه نه وه، یوه تبعیض ورته نه وو. دا خبره نور خو دوی هر ازادي نه سلب وو بیچارهګان، دوی خو داسې کوم خوش خوشحال خبره نه وه. څنګه چې افغانستان کې یو اجتماعي ژوند هر شخص لري، زنانه وي که نارینه وي، خپل خپلوانو سره راشه درشه، خپل کلي کلیوالو سره پاسه ولاړه، دا خبرې خو په افغانستان کې د ژوند یو مهم اصل رکن څخه دی، د دغه نه خو دوی محرومې وي. بیا هم صرف دوی دا غنیمت ګڼه چې یعنی زمونږ راتلونکی ژوند خدای وکړي یو څه روښانه شي، او ځینې هم د میراث له خاطره حتی تر مرګ تر لمن رسېده دې له خاطره دوی ځانونه ژغورلو دپاره، او ځینې خویندې مونږ هلته لرل چې مثلا په بن باندې وي، یا دوی باندې بن راغلی وي، یا دوی په بن وو، هغه بن چې وا ډېر په ښه طریقه ساتل کېده، او دا هغه حالت کې ساتل کېده چې حتی داسې نشي نښانې دی په وجود کې لیدل کېده چې حیواناتو سره تړل کېده، او حیواناتو په کوټه کې وو. دلته داسې ځینې ښځې داسې هم مونږ هلته دا واقعات یعنی لیدلي وو. بیا چې کله کوم تبلیغات کې دا ډېر منفي تبلیغات، او هلته چې چا عملا لیدل بالکل هغه خبره د حقیقت نه لري وه. که چیرې اوس مثلا دغه مسائل داسې نه دی چې ټول ختم شو، دا مسائل اوس هم شته په کورونو کې دننه، اما نن ښځینه قشر نه شي کولی چې خپل غږ پورته کړي، ځکه چې دوی په پېشوا کې داسې یو فعال نه لري چې د دې غږ واوري او یو مرجع ته ورسوي. احیانا که چیرې دوی اول د کور نارینه د عهدې نه وځي، بیا یو بل نارینه ته عریضه کیږي، او دلته بیا مثلا یعنی څوک وایي چې ستا په حق کې زه ظلم کوم، راځه چې عریضه ولیکه چې راځه زه د محرم یم، راسره لاړ در سره ځمه چې محکمه ته لاړ شو، زه د لاره ملګرتیا وکړم، ته ما سره عریضه وکړه. دا امکان لري؟ دا خو بیخي امکان نه لري خبره ده، دا خو بیخي کیدای نه شي. یو مجرم چې یو څوک چې عریضه کوي او د کور نه وځي، حتما په کور کې مشکل ده، بیا د کور غړي دا کومک دی سره کوي چې دی تر محکمه پورې ورسوي، دا یو محرم په توګه دی سره ملګرتیا وکړي، او دا هغه څه دي چې نن ښځینه ډېر په دغه حالاتو کې معنی لاس په ګریوان دي، مشکلاتو سره د خپل هغه مدني حقوق سلب دی، او دوی نشي کولی چې خپل مدني حقوق ته لاسرسي ولري. یو رکن دوم راغلو چې هغه ښځې چې مثلا بندیانې خوشي شوي دي یا توقیفیانې خوشي شوي دي، او نور هم شته، نور هم شته، خپل د محبس کوم مشر چې دی هغه هم یو ورځ وویل چې تقریبا مونږ څو زره بندیان لرو، دې کې نه پوهېږم څوک د ښځو ارقام معلوم کړ چې مونږ دومره ښځې لرو. زبی الله مجاهد په خپل وینا کې ویلي دي چې یعنی مونږ ښځې لرو بندیان، خو مونږ په زندان کې نه دي ساتلي، اما توقیف خونه کې ساتلي دي. زندان خو هغه څوک لیږل کېږي چې هغوی دوسیه ولري، جرم ولري، یا دوسیه په څارنوالي کې وي، یا محکمه اول محکمه یا دوم یا دریم کې وي، هغوی انتظار کوي د محکمې فیصلې دپاره چې دوی مجرمین دي، دوی باندې به څومره قید وځي. دوی خو مجرمین نه دي، دوی په کوم سترګو څوک زندان ته ولیږي؟ خو هغه توقیف خانه هم زندان دی، هغه نو څه دی، هغه خو هم زندان دی. تر کومه ځایه پورې چې مثلا د ژوند اسانتیاوې تر سلب دی، د ژوند ازادي پکې سلب دی، او هغه څه چې یو څوک غواړي چې زه په کور کې ولرم هغه هلته لاسرسي نه لري، نو بیا د زندان د توقیفونې خو کوم هغه نه شو.
مننه آغلې جلال.
یعنی فرق نه شو، خو صرف فرق دا شو چې دولت سره فرق دی چې دوی دوسیه نه لري چې زندان ته ولیږي، په کوم اصول زندان هم نه اخلي چې دا دوسیه نه لري، مونږ څنګه واخلو؟ د دوی دوسیه خو دا دی چې مونږ خپل حق غواړو چې تعلیم وکړو.
آغلی جلال زبرت تاسو راځم، مننه. یو اوریدونکی زموږ سره پر لاین د هغوی برا واخلو، او بیا بل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده. بله، اوس تاسو ژغ راغی، تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، کولای سئ، که نه غواړئ تاسو خپل تبصره وکړئ. مهرباني.
غواړم زما نوم کامله ده، بلوچستان.
کاملا جانې مننه چې تاسو زنګ را وهلې دي. تاسو ته معلومه ده چې موضوع د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر هغه راپور دی چې وایي چې د طالبانو حکومت هغه شدي چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ دي په زندانونو کې ساتلې دي، او د طالبانو د حکومت ویاند هم ویلي دي چې دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. تاسو په دې مورد څه وایست چې دا ډول ښځې چې اوس توقیف خونو ته یا هم زندان ته لېږل کیږي، له څه ډول خطر سره ستاسو په نظر مخامخ کیږي؟
خطر دی نو، دا خپل د زندان نوم یو خطر دی. او طالب نه غواړي، طالب ستونزه لري د ښځو سره. طالب که ستونزه نه درلوده یا هغه جنکو باندې هم طالب بند کړی دی، او اوس ورته پاته دا ښځې سوي چې زندان یې بهدا خو زیات خطر دی. ځینې دباو پر راځي په دې ښځو، او پر ذهن یې فشار راځي، بوج راځي. او بل دا غټه دا بېزتي ده د ښځو چې زندان ته وځو، دا غټه د بېزتۍ ځای دی. او دا طالب ښه کار نه دی، طالب باید د دې کارو سره لاس واخلي. طالب د ښځو ویریږي چې د ښځو تعلیم نه ورکوي، او اخر به دا خدای د هېڅ ګران نه ده چې د هغه ښځې به یې که تعلیم ونه نه کړي، خو بیا به هم د طالب شاته کوي، او د هغه ښځې به ورته باندې پورته کېږي. او طالب دا اوري، ما ته امید زه دا باور یم چې طالب دا رادو اوري او دا خبرونې ما اوري. طالب ته دا پیغام ده چې دا کار اوس لاس واخلي، او دا ښه کار نه دی، دا د شرم کار دی. یوه ښځه د جنسي د هغه څخه وړي او بیا زندان ته اچوي، او بیا دلته ورونه م راځي دعوی کوي چې حقوق چاته رسېدلی دی، حقوق چاته رسېدلی، ښځو ته ورکول شوی دی. ته اسلام راوخت، کتاب راوخت، که حدیث ته کښېنه، په قرآن ته کښېنه، کوم ښځو ته کوم حقوق ورکول شوی دی. اوس حتی ځي زندانو ته، زندان ته بیایي چې دا دې پر ځای چې د امن کورونه بندوو زندان ته اچوو. دا کوم شرم دی؟ دا خو طالب ته شرم، بیخي شرم خبره ده. طالب سره دا شایي نه.
مننه ډیره کامله جانې چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ، ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم اردو خپلو میلمنو ته یو ځل بیا هم اغلی خوګیاڼۍ، تاسو د کامله جانې خبره واورېدل. دوی ویل چې دا د شرم خبره ده چې طالبان ښځې په دې خاطر باندې نیسي چې دوی یا اعتراض کوي یا د زده کړو غوښتنه کوي، یا هم د بل کوم بل حق چې ښځې لري د هغه غوښتنه کوي، او دوی بیا اخلي په توقیف خونه یا په زندان کې اچوي. تاسو په دې اړه باندې کامله جان ته دا ډول نظر چې لري دغه خلکو ته څه ویل غواړي؟ او مخکې یو اوریدونکي د موهیب صاحب په نوم باندې وویل چې د یوناما دغه راپور اصلا سم نه دی، دوی ته تاسو څه ویل غواړي؟
مننه ډېره زیاته. زه په دې باور لرم چې دغه راپور به سم په دې خاطر وي چې کوم محدودیتونه موږ د طالبانو له امله ګورو، د افغانستان په ښځو باندې چلته شتون لري. نو چې کله پارک نه بندوي، نو حتما د امن کور پې بندوي، او چې کله مثلا د ښځو لپاره کوم نهادونه چې کار کوي هغه بندوي، ښځې په کورو کې نه وي، د تعلیم نه بندوي، نو سفر نه بندوي، د بیان د ازادۍ نه بندوي. دا حق نه دي چې هر انسان چې د مور پیدا کېږي باید دا حق نه ولري. نو که هغه په غرب کې وي، که په شرق کې وي، که هغه په اسلامي ټولنه کې وي، که عربستاني ټولنه کې، او په افغانستان کې دا ښځه چې کوم اعتراض کوي خپل حق لري، دا د اسلام له نظره هیڅ مشکل نه لري، او اسلام ورته دا حق ورکړی دی چې دوی باید د کار حق خپل وغواړي، دوی باید تعلیم حق خپل وغواړي، او د بیان د ازادۍ حق دوی وغواړي. نو یا سیاسي مشارکت دو مثلا دوی وغواړي چې سیاسي مشارکت د ښځو باید ډېر شي، دا دو حقونه دي. دا چې طالبان دوی بي او زندانونو کې اچي یا توقیفخانو کې اچي، نو بالکل شرم خو څکه بېسي ناروا کار دی، بالکل ناروا دی. ځکه دای دوه حق دی، سړي نه حق اخلي او بې په خوله باندې پلستر لګوي، او چې غږ وچتې بیې وړي زندان ته، دا صحیح کار نه دی. او موږ دا خوندې چې مثلا ډېر بشامته خوندې دي په دغه وخت کې، دوی هم د افغانستان د ښځو غږ په جادو کې او په سړکونو باندې جګوي، موږ یې ملاتړ کوو. او هیله همدا ده چې د دغو غږ مه خفه کوئ. نو دا د افغانستان کې همدا 15 ښځې نه دي، د افغانستان د نه ډېرې ښځې دي، د افغانستان نه د باندې راوتلې ډېرې ښځې دي، او دو په کلونو کلونو شاید مبارزه وکړي، خپل حق ترلاسه کوي. ځکه دای حق دی، او هغه حق دی، هغه حق چې خدای پاک ورته ورکړی دی، په اسلام کې ورته ورکړی دی. نو طالبان باید یو څه اصلاحات ځان کې راولي. هغه په دې معنی چې دا اوس هم د دوی حکومت نه پېژندل کېږي، فقط یوازینی علت همدغه دی چې دوی د ښځو حقونه محدود کړي دي، بېخي بالکل تر اخیستي دي. یعنی د کار زمینه ورته نشته، د تعلیم زمینه ورته نشته، د بیان د ازادۍ زمینه ورته نشته، مطبوعات کې کار یعنی په ډېره فیصدۍ باندې راښکته شو، ښځې لاړې په کورو شي، نو دا سفر اجازه نه لري، نو دا حقونه دي، د پارک د وتلو اجازه نه لري، یعنی بې دین نامحرمه د افغانستان کې تقریبا دا 25% ښځې کونډې دي، ځان تاسو محرم دي کوم چې د باندې وځي، نو دا حقونه دي چې دوی لري، خدای پاک ورته ورکړي دي، دا چې دوی ترې اخیستي دي یا محدود کړي دي، او اوس نو بیا دې ته موږ پرېږدي چې اعتراض وکړي، خپل حق غواړي، زندان ته بي یا توقیف خانو ته بي، دا بیخي ظلم دی او شکنجه ده دوی لپاره. نو که دوی مشکلات لري باید دوی ستونزې او مشکلات ورته حل شي، قانوني لار باید ورته وشي، ورته کورنۍ سره باید ورته خبرې وشي تر څو دوی بتله شي خپل کورنۍ ته، نو یا په مثلا د نړۍ کرے گزاران کې د پلار سره د روم سره به خبرې وشي، ماما سره خبرې وشي، کاکا سره خبرې وشي، تر څو د دې و منځته لاړ شي، ولته دا احساس سره مشو کی تر بیرته خپل تصمیم ونیسي، خپل اولادونه ته لاړ شي، خپل کور ته لاړ شي، یا کوم شی چې دی حق ته ترلاسه کړي. یوازې د څه نه ده، همدا اوس د افغانستان ښځه کې د میراث په حقه ډېر زیات مشکل لري، ډېرې ښځې دي چې د میراث حق یې د ورونو کور نه مني، مثلا پلار خو پلار یې مني په هر حالت کې، خو که پلار نه وي ورنه ورته نه مني، بې جنازه هم نه وړي، دې زموږ نه حق اخیستی دی، باوجود چې قرآن شریف کې دوه خویندې په ورو حساب دي حق ورته ورکړی دی، همدا مثلا مړې ته ودیږي مهر خو اداره نه لري، که مهر ورته وایم کې بیا اس په نوم مهر یې پیڅوک ورته نه ورکوي، دې زمدا رقم چې هغه په زوی موږ مصارف کوو په افغانستان کې په لوري کله کوو، دا چې لور ولې دا شته باندې موږ توجه وسو چې مثلا ولې لور ته په میراث کې نیم حق ورکول کېږي، هغه هلته مهر لري، هغه هلته جیز لري، نو دا خو په افغانستان کې نه ورته څوک میراث ورکوي، نه مهر ورکوي، نه جیز ورکوي، فقط خرڅوي، خصوصا په هغه اطراف کې مثلا په 5 لکه او 6 لکه او 10 لکه خرڅول کېږي، یا مثلا لکه خویندې چې تبصره پرې وکړه بدو کې ورکوي، نه چې اوس خو بد فضل دختر لوبه کم شوي وي، خو بیا هم بدو کې ورکول کېږي، مثلا بدل باندې ورکول کېږي، وړې ورکول کېږي، حتی لور د پلار بدل ځي، لور د تر په بدل ځي، ډېر وړه ماشومه چې هغه بیا چې غټ شي نه غواړي چې مثلا ژوند کې نه شي کولی، ژوند نه شي کولی، چې انګلیسي سړي سره دی مجبور دی چې چېرته به پناه وي، چې دی قرباني ده، دا چېرته لاړ شي، هغه د پلار کار نه شي تللی، پلو مثلا چا سره چې خولي کوي دی هلته نه شي تللی، نو ماما او کاکا هم د ډار ورته پناه نه ورکوي، دی مجبور شي هغه یا مون کور دی لپاره ځای د مسؤلیت په چلته راړه، دې احساس یې نامش کولو تر هغه چې دغه کوم مشکل چې ورلو کوم ستونزه لرله، دا یعنې کوم خپلار نه یا یو جرګې لاندې حل شوی ورته، نو دوی خپل دا بد کار کړی دی چې نعمل کورونه بند کړي دي، د چا ښځې مثلا دوی خپل حق غواړي او د حق ته چې باید وایي غواړي، یعنې زموږ چې ژوندی ما دا به ټول عمر چغې وایم چې د افغانستان د ښځو تعلیم، د افغانستان د ښځو کار، د افغانستان د ښځو کار مثلا د بیان ازادي، د افغانستان د ښځو کار سیاسي مشارکت، دا حقونه دي چې باید وایي کوي ورته، دا به زموږ نه نه چې تر هغې ژوندی دا خبره وکړم، مګر ته د غلط خبر ده چې دا وړي هلته تاوتریخوانه کې چې دا وړي هلته مثلا په زندان کې چې دا خو بالکل شکنجه ده، ظلم ده، ناروا کار دی، او موږ یې تخفیف کوو دا کار.
مننه ډیره غلی خو ګانی اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده، زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي، روشان صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی، اول به اوریدونکو را واخلو بیا به لمیل منو سره خبرو ته دوام ورکړو، مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خورجان تاسو سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم، همدار د مل لغمان
مننه، همدرد صاحب وعلیکم سلام، او که تاسو کومه تبصره کوئ یا پوښتنه مهرباني وکي.
ما خو صرف دغه نظر به خورې که اجازه دي بس شریک به کوم تاسو سره.
ولې نه مهرباني،
ما خو دا نظر به خورې چې دغه پخوا چې دغه خوندې میندې دي هغو ته مراجعه کوله، بیا منخونو ته اوس زندان ته اچول کېږي، نو زندان خو هغه هم یو زندان و، خو باید که دا زندان ته همد وتلل شي، زما صرف نظر دا ده چې باید دوی سره ډېر ښه سلوک وسي او د دوی ټولو مشکلاتو ته رسیدګي وسي او دوی ډېرې خوشحاله وساتل شي، چې تر څو مطلب د دوی هغه ستا مشکل څه کم دوی پسې راخیستي دي او تر دې سرو یې را رسي، باید چې هغه مشکل د دوی دلته هېر شي او نسې نور مشکلات اضافه سي او یا نور خفګان او او تکلیف اضافه سي، د ما صرف دغه نظر ده، باید ډېره پاملرنه ورته وسي د اسلامي امارت لخوا نه،
ډېره مننه
هم په ډېره او نړیوال هم باید په دې توجه دي توجه کی کنه سی مثال خبر دی نړیوال په مرسته باید دې ته موږ خونه مهمه نه ده که زندانی کاغی کنه خو سلوک ډیر مهمه ده کنه باید دې سره د سلوک وسی سی دې غسته مشکلات پیښ سی
بلی ډیر مننه ښاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ ستاسې تبصره مو هم واخیستله نور اوریدونکو څخه مې هم هیله ده چې زنګ را ووهئ او موږ به ستاسو نظرونه په دې خپرونه کې شریک کړو د نور اوریدونکو سره د واټساپ شمیره ده 00202030111 او ریدونکو تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې د ازادي رادیو د چینل سره هم یو ځای سئ د ازادي رادیو چینل تاسو فالو کړئ تعقیب کړئ او هلته به هر ورځ تاسو ته موږ راپورونه خبريږي چې تاسو کولای سئ چې د انټرنیټ لاله هغه راپورونه په ویډیوي بڼه باندې وګورئ او یا هم په لیکلې بڼه باندې ولولي د دې ترڅنګ مې د شذینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګونه راووهې او زبستاسي تبصرې را اخلم ستاسو نظر موږ ته مهم دی او دغه خبرونه چې دا زما حق دی نومیږي او هم دا اوس روانه ده دغه ستاسو د پاره ځانګړې خبرونه ده چې ستاسو نظر باید پکې شامل وي نن لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کډوالۍ نړیواله ورځ د دوشنبه ورځ د دسمبر 13 د کډوالۍ د نړیوالې ورځ سره برابر ده په دې ورځ باندې ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه جوړې کړې دي ځانګړي راپورونه او همدارز مرکه چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تاسو کولای سئ چې ویل ولي او وی ګوري په دې مناسبت باندې موږ د کډوالۍ په ورځ شپو کې هغه افغانان چې شپې تیروي د هغوی کیسې راخستې دي او پر ویب پاڼه باندې تاسو سره دغه شریک سوي دي د ازادي راډیو د چینل نل تلاری د ازادي رادیو د ویب سایت او همدارس د فیسبوک او یوټیوب د لاري تاسو کولای سئ چې دغه خبرونه وګورئ او دا ځانګړي راپورونه هم در سره وګورئ او موږ سره خپل نظرونه پر فیسبوک پاڼه باندې شریک کړئ دا راپورونه پر فیسبوک باندې هم در سره شریکیږي نن او سبا به تاسو ته په همدې مناسبت باندې راپورونه خپریږي اغلی نظیفه احمد شاهی ستاسو څخه د هغو کډوالو په اړه باندې چې د پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي په ځانګړي توګه هغه شذې چې د کورنۍ سرپرست نه لري او دوی په خپل د کورنۍ مشران دي او دوی د امنیتي دلایلو له کبله یا هم د اقتصادي مشکلاتو څخه دغه هیوادونو ته تللی وي او اوس بیرته د افغانستان ته دره استل کېدو له خطر سره مخامخ دي او هغه شذې چې بیرته را استل سوي دي د کډوالۍ په بهیر کې ستاسو په نظر په افغانستان کې د دوی راتلونکي څه ډول دی او دا شذې ک چیرته د جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ وي او دا ډول قضیه ولري او طالبان یې ونیسي او بیا یې د امن کورونو پر ځای ځکه چې هغه اوس نسته و توقیف خونو یا هم زندانونو ته واچوي د دوی حقونه ستاسو په نظر څه ډول تر پښو لاندې کیږي
یا که مېرمنه چې د کور سرپرست ده او نارینه نه لري او د ځان دیاري نه او تښتېدل پېښور ته یا اسلام آباد ته یا پاکستان یا ایران ته لاړه چې د هغې دومره هڅه وه همدومره یې قوت و چې خپل هغه بشري هڅه یې وکړ ځان یې وویستل مرکه چې د دې نه په سره که او پیاب شي رسوا شي یا زندان ته واچول شي خبرې چې خپلو بچو سره د ملک د انسان دا وطن چې لکه د مور ده هېڅوک نه غواړي چې خپل دا مور یوازې پرېږدي او لاړ شي خو بد حالت چې راشي مجبور ته وایي یا به زه وطن اخلي یا به ځان وباسي خو ډېر زیات هغه مېرمنې چې اوس په سپین بولدک خواته او که تورخان خواته وي او که د هرات خواته چې بعضې هغو ستونزو حالاتو سره مخامخ شوي دي خصوصا د هغې چې واړه ماشومان هم ورته رسده زه فکر کوم چې داسې وي چې لکه د افغانستان له چې هغوی لاړ لږ شان دي د هغې دمه پوه شو چې یو څه نه څه ژوند زندګي جوړ شي دې ته له بده مرغه هغه بدبختي سره دوی مخامخ شو چې د پاکستان هغه ظلم او د ایران چې دوی بېرته راغله خصوصا د پاکستان او اوس طالبان چې چیرې وغواړي هغوی توقیف خانه کې واچي توقیف خانه په سرانوالۍ کې وي
بیخی و تایران دم خوشخانه دا چې زدوله مجاهد ویل چې مونږ هغه معترض منځمن چې زهنه په خطر وي مونږ ته خوشخانه ساتو په اول ورځ طالبان چې راو اول د سره نوړي بند کړل په سره نوړي کې شي ته وایي سره نوړي نه کوئی مجریات او محکمه نه کوئی قضایا چې به طرف سره نوړي یعنی دولت کچې د تاسو نو کوه سره نوړي نه لري تو قاتل کسانه لکم پیدا شو او سره نوړي د محکمه د امر لاندې په یو چتر لاندې وی نو هغه د نه محکمه ته معلومه ده او نه د سره نوړي دوی حد هڅه کوي چې ځان د نړیوال خبرو نه وباسي یا د نړیوال په سیمه د باور د ملت خبر نه خلک باسي ځان وباسي چې موږ ملت ته کام درنه شو او دا هغه مېرمنې چې په دې حالت ته دې سخت ژمی کې راغلي باور وکړه دومره موسسې چې په افغانستان کې پوسټ په خصوصا په مرکز په کابل کې سته او دونه کومکونه چې راځي اوس مهال باور کړه د ښځو خدمات چې ښځو ته کېږي په کابل کې د هغې رئیس د پېژنم پیوند پیدالي نومېږي وایي دونه زمونږ تقریبا یو کال څو میلیونه ډالر وایي دلته راغلی چې هغه بې سرپرستو مېرمنو لپاره چې د کور د مشره یا رئیس رهبر وي باید یو کال پورې د الف نه تر یو پورې څه چې د هغې په ژوند کې ضرورت لري مادي هر رنګ د روغتیا د لحاظه باید ورته مهیا شي باور کړه نبه د مرغه زمونږ هغه خویندې چې د دې پرست کار کول هغه مېرمنې چې په پایله سره مخامخ بکېدل ځان باور لري دا ډېر څوک دونه جنجال غواړي چې د دې ته موږ بیا کرایا کور ونیسو دې ته به موږ لاس ته وایي تقریبا موږ دولس میلیون ډالر موږ دې ته د کوم کې سازمان نه چې موږ ته راغلي موږ دې ته ورته ولېږل ګور دا زموږ خپل بدبختي ده موږ ولې سازمان ملل ته لاس یا یوناما نه کله وکړو یا ملګرو ملتونو نه موږ ګله وکړو دا هغه په تمه کېنو چې هغوی چې زموږ د درد درمان وکړي موږ افغانان خپل ځان باندې ظلم کوي یو بل په بل باندې ظلم کوي نو پردي ظلم استاد څه پروا نه لري دلته یو مېرمن د بل مېرمن پروا نه لري ګور یو دا ته هغه حق او دا یو جنجو دا بې سرپرست مېرمنو لپاره راغلی چې دوی ته د اقتصادي لحاظ تاسو هر پیسې چې کیږي ورته ورکړي د دې ځان کې د هغه آرام شي دې اعتراض کول چې یو خبریال خارجي وه هغې سره زه مخامخ شوم باور دې هغه ماته وایي چې مونږ طالبان خو دلته نه پرېږدي چې موږ ویډیو واخلو کېږي تاسو مونږ سره مرسته مسلمانه چې زه به مرسته وکړم باور مونږ هغه ویډیو ما واخیستل هغه خبریال ته ما ورتل تر دې حاله پورې دا رئیس سره ما مخامخ ده خپل د ژوند ستونزې ورته وایي دې حالت کې ما او نه غواړم مونږ نه بهر چې زما په خپل کور کې زما عزت نه وي زه دلته امن نه یم زه په پاکستان کې امن اوسم چې زه په دې سرپرسته نه زه نه روغ نه لرم زه پلار نه لرم هر څوک کولی زما نه هر رنګ استفاده وکړي چې زه یو سیاسره یم څه څه کوي سما سیاست هغه وخت قوي وي چې شاته نور سیاسري د هغه ولس ورباندې او شاته ودرېږي هغه وخت یمونږ کولی شو یو مېرمنه کولی شي چې یو ځای ته ورسېږي کچېرې موږ خپله کولی شو چې خپل هغه یو کور یا یو وطنداره چې د بد حالت کې هغه باندې موږ رحم وکړو نو اوس مهال هغه باور که هغه مېرمنې چې په تورخم کې پراته دي نه زما د لاس نه څه راځي او ورته چې ګورم همسومې اوبه کېږي او دا کومه موسسې او انجینان ده زه هم ګورم چې دا صداقت کارونه مخته نه وړي لږه همدارنګه زموږ حکومت چې ده
ډیر مننه اغلی احمد شاهی اغلی جلال تاسو خبر پښتنه کوم د خبرونی تقریبا 3 دقیقې پاتې د تاسو په دې برخه کې خبري وکړي چې د هغو کډوالو شوزو چې د نورو هیوادونو څخه را ایستل کیږي د دوی حقونه څه دي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي
مننه مېرمن بشیر د ښځې تقریبا ټول مشکلات مشابه دي هغه کوم مشکلات چې هغه ښځې وتلې دي هغه ښځې دننه په هیواد کې دي تقریبا مشکلات مشابه دي او احیانا باید د دې هغه مشکلات واورېدل شي د اورېدلو نه وروسته د هغوی لپاره هغه اسانتیاوې برابر شي چې دوی غواړي دوی هغه اسانتیاوې غواړي چې د ژوند یو پرمختګ برابر شي دوی نور څه نه غواړي مونږ تاسو چې دلته ناس یو پوهیږو چې دوی نور څه نه غواړي، صرف غواړي چې زمونږ خپل حیات په امن کې وي، زمونږ یو ګوله ډوډۍ راته ورسیږي، اولادونه مو د تعلیم څخه برخوردار وي او ژوند مو په امن کې وي، دغه شی غواړي. که دلته دننه هیواد کې دوی ورته تامینولی شي او بریالا سرګان توګه ورته وایي چې دغه تاسو مشکلات دی او مونږ دا مشکلات درته حلولی شو، که احیانا نشي کولی بیا چې دوی کوم طرف ته د سفر اراده لري او څوک ورته لاسنیوی کوي، احیانا باید مخنیوی ونه شي بلکې ملاتړ وشي ورته په د پاسپورټ او ځینو نورو کارونو په باره کې ورته باید ورسره همکاري وشي تر څو دغه خویندې خپل منزل ته ورسیږي. مخکې هم وبښې چې ما غوښته یو ټکی ذکر کوم، چون هلته وخت هغه وه، یو بل ټکی چې مثلا دغه د امن خونې وایي که حمایوي کورونه وایي یا څه وایي، دې دپاره یو ضرورت شته دننه افغانستان کې. اوس که چیرې طالبان راغلي دي د تړلو په ځای کې هغه څه چې دوی غواړي په هماغه انداز باید یو پروګرام ورته جوړ کړي، پکې هغه تعلیمي نصاب هم حتی پکې جوړ کړي، هر څه جوړ کړي، د کوم ښځې چې متضرری دي او کوم ښځې چې کوم ظلم کیږي هغه یو نمونه یې خو مخکې مو هم ذکر کړه، هغه یو خور چې 15 کاله قید د ورو په بند کې وه، همداسې ښځې چې پیدا کیږي او دوی باید په هغه اسانتیاوې وساتل شي، نه په توقیف. توقیف خو عین بندیخانه دی، نو توقیف بندیخانه خو څه هغه نه لري،
بلې ډېره زیاته مننه آغلی جلال. اوریدونکو د نور چې د خپرونې دا زما حق دی، وخت هم پای ته رسیږي، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یم، تر بیا مو پر خدای سپارم.
جدائی دا جدائی دا جدائی دا قفس کې زه یم.